السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې. د صفی الله ستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې په روانه پښتو خبرونه کې دوی منی مې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی. خو په لمړی نیمه کې ورچی د بدخشان یمګان ولسوالۍ لپاره رئیس د طالبانو په لاس کې ده او دولت هم د دې ولسوالۍ د بیانولو لپاره خپلې هڅې جاری ساتلې دي. په خبرونو کې البته خبرونه لمړی در تخبريږي. په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې په چین کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو له امله د تلفاتو شمېره 400 تنو ته رسیدلې. نو راپورونه هم در تخبرو. خو په سر کې د افغانستان خبرونه مرزی احمد زی در اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت د ناسم مدیریت له امله یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته لوېدلي. د افغانستان جمهوري ریاست د دفاع وزارت ولس قراردادونه څېړلي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسله والو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلې چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسه ولويږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو اربیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې لومړی مرسل محمد علم عزتیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل عزتیار وویل له بده مرغه دولت په زیات مواردو کې روښانه سیاست نه لري، دولت مشخصه پالیسی نه لري. له بده مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسه سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تېره ورځ سهار مهال د وسله والو طالبانو لاسته ولوېده او اوس هم د هغوی په کنټرول کې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه وسیړل او په هغو کې د 9 میلیون ډالر سپما وشوه. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې اړه تیره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ار کې غونډه جوړه کړې وه. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو ملي کمیسیون پریکړه کړې چې د کورنیو او ملي دفاع وزارتونو قراردادونه بسیړي او په اړه به رسنیو ته معلومات ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسله والو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي 12 کلن محمد امین او 9 کلن فضل امین دواړه ورونه دي او د وسله والو مخالفینو د یو قماندان له کندهار څخه هلمند ته بیولي وو. په اعلامیه کې راغلي چې دغه دواړه ماشومان په جبري ډول انتحاري حملو ته هڅول شوي وو خو تر اوسه د حکومت وسله والو مخالفینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په دادوخیلو سیمه کې د هیلو ترست مؤسسې دوه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. د لوګر د امنی قمندانۍ د امنیت عمر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دغو کسانو د موندنې هڅې پیل شوې دي. دغه مؤسسه د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د دې ولایت په بابو سیمه کې د سرلنګ په نوم د ماین پاکۍ د وی مؤسسې دوه کارکوونکي د طالبانو لخوا تښتول شوي وو خو وروسته بیرته آزاد شول. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
د اسرائیل پوز ویلې د غزې په تړانګه کې نن هوایي حمله کړې ده. د دوی په وینا دا بریدیه د هغو توغندوی په جواب کې کړې ده چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه وشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګېدلې وو. د پوز د اعلامیه له مخې هوایي حملې د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل او د اهدافو د وشتل کېدو تایید یې کړې دي. د هوایي حملو وروسته له غزا څخه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل سوی. یوې ځایي جهادي ډلې چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ملاتړ کوي د توغندیو د حملو مسؤلیت منلی دی. چې توغندي په اسرائیلي زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او د حماس تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د غړیو له بندیانو سره د یووالي لپاره کړی دی. اسرائیل نن اعلان وکړ چې د دې وروستۍ پیښې له کبله به له غزه سره پوله د خلکو پر مخ وتړي. په چین کې د ډوبېسوي کښتۍ د مړو شمېر 300 او 6 تنو ته ورسید. دا په نږدې 10 لسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. تر اوسه د کښتۍ 50 تنه سورلۍ لادرکه دي او 14 تنه ژغورل سوي دي. په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکو ژغورل سوي دي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د ایټالیا، جرمني او ایرلند بحري ځواکونو برخه واخیسته. د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د مدیترانه سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هیله د پناه غوښتونکو شمیره 10% زیاته سوې ده. د ایټالیا حکومت اټکل کوي چې سږ کال به 200,000 پناه غوښتونکو ورځي چې له 2014 کال شمیرې څخه 100,000 او 10,000 زیات دي. ویل کېږي چې شاوخوا 1300 پناه غوښتونکي د روان کال له پیل راهیسې له سمندره د تیرېدو په هیله ډوب سوي دي. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په 70 کیلومتری کې پراته ولایت دیاله په یوه شیه میشته سیمه کې د تیر ماښام دې چاودنې 10 کسان ټپیان کړي دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي دي. چاودنې ګڼ شمېر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. ټاکل سوی ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به نن د G7 سرمشریزه د جرمني په باوریا الپ کې پرانیزي. G7 هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه ګڼل کیږي. ویل کیږي په دې سرمشریزه کې به د اوکراین کړکیچ ته د لویدیځ د عکس العمل په اړه خبرې کیږي. روسیا له دې سرمشریزې څخه چې مخکې به G8 بلل کېده، له اوکراین څخه تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر ایستل سوې ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران، د نړیوال اقتصاد او تروریزم په اړه خبرې شاملې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سهار جرمني ته ورسید. ټاکل سوی د اوباما او مرکل به د برتانیې، فرانسې، ایټالیا او کاناډا او جاپان د مشرانو سره تر لیدو مخکې سره وویني. او په مسکو کې 2000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. څو له هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت له خوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوی اونۍ وروسته تر هغه وسو چې د عدلیه وزارت چارواکو د روسیې یو ساینسي خصوصي مرکز د بهرنیو جنټانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهره یې مالي ملاتړ کېږي، روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لانجمن قانون له مخې د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل سي چې ولسمشر پوتین په 2012 کال کې توشیح کړ. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو دغه راز هم مخالف سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم برخه درلوده. د خبرونو پای
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی کام په بدخشان کې د امکانو لسوالی له پرون راهیسې د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي په هغو سیمو کې چې خطر زیات وي دوی هم د ځوابولو لپاره آماده دي.
بعضې ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تحریف زیات شوي دي، هغې لپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاس ته ولویږي. په بدخشان کې د امګان ولسوالۍ داسې حال کې د مخالفینو لاس ته لویدلې ده چې هلته په اوروزګان کې په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 پوستې د حکومت له کنټروله وتلې دي. په یو ریپورت کې اوري چې افغان سوداګر وایي که چیرې حکومت د دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر په ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. نور راپورونه هم درته خبرو. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېدل، د بدخشان یمګان ولسوالۍ د پرون سهار له 10 بجو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. دا شیبه په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفوني تماس کې لمونږ سره دی او له دغه د یمګان ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د دولت د تازه هڅو جزئیات واخلو. ښاغلی آریان، مهرباني وکړئ څه خبرې دي په یمګان کې، حالت څنګه دی؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څرنګه چې ټول ته معلوم ده، تېره ورځ 10 بجې د یمګان ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغله او نن د بدخشان امنیتي چارواکو وویل چې دوی له دوه استقامتو څخه په دې ولسوالۍ باندې عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ بېرته د مخالفانو له کنټرول څخه وباسي. دوی وایي چې دغه عملیات اوس مهال د کرانو منجانو ولسوالۍ له لورې پیل شوي دي، همدارنګه د جرم ولسوالۍ لخوا څخه او دغه د امغان ولسوالۍ چې د فیض آباد ښار څخه 3 کیلومتره فاصله لري او د بدخشان ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ له یو کال راهیسې د ماسرې په حالت کې وه ځکه د د دولتي چارواکو د نن پاملرنې له امله دغه باید سوسي دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او نن ورځ د طالبانو د کنټرول لاندې وي.
ښاغلی آریان، دا چې 3 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده یمګان، هلته به د ځواکونو رسیدل هم لږ څه وخت غواړي، ټولې صاحب العبور لارې دي، په دې اړه باندې چارواکي څه وایي چې دا به بالاخره په څومره وخت کې بیرته ونیسي؟
بله، دا خو ټول ته معلومه ده چې د بدخشان د دیمګان ولسوالۍ مواصلتي لار هم چې د جرم په ساحه کې چې د طالبانو لورې ده بنده شوې ده، یعنې اوس مهال قطع ده، دې لارې دوی نشي کولی ځواکونه هلته واستوي. خو دوی د اول طریقه هلیکوپټر تیارو په وسیله په غرونو کې دغه ځواکونه چې له کابل نه راغلي کمډو ځواکونه او د خپله بدخشانه دی په تیارونو طریقه ډیسنډ کړي دي، اوس هم ډېره درنه جګړه روانه ده. خو تروسه پر دې تلفات او مرګ ژوند لپاره تازه جزئیات او څونه پرمختګ کړی دی رسنۍ ته څنګه دی ویلي.
په دې جګړو کې چې اوس هم روان دي، ملکیانو ته هم تلفات اوختي که څنګه؟ یا ملکیان څه وایي؟ لغیزی نه به خلک راغلي بدخشان مرکز ته که څنګه؟
بلې، وو ملکیان خو ډېر په تکلیف کې، ملکیان وایي چې دلته په دې جګړې کې اکثره کورونه پاتې دي، دوی نشي کولی چې مثلا یو امن ځای ته ځانونه وباسي. او بلې خواته د بدخشان سرپرست والي دا هم وویل چې طالبانو یو شمېر عام وګړي مزل دي. دوی ویل چې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره کسان یې وزل دي، په څه خاطر یې وزل دي، وجه د وژلو څه وجه دی، ملکیان وژل دي. خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
چارواکي څه وایي؟ طالبانو سره بهرنیان هم شامل دي، د منځنۍ اسیا هیوادونو هغه مخالفین چې دلته راغلي دي، هغوی هم په دې جګړه کې لاس لري که څنګه؟
بله، او په دې اړه باندې خو ازادي راډیو البته تیر کالم رپورټ درلود چې د چارواکو له قوله د جرم ولسوالۍ په خستک دره کې دلته څه باندې 150 کورنۍ بهرني جنګالي عملا ژوند کوي له خپلو بچیانو سره، کورونو سره. او اوس مهال هم د دغه جنګ رهبري چې ده چچنیان، ازبکستانیان، تاجکستاني، عرب او داسې د چین یوري او د قزاقستان دا خلک له دوی سره ګډه په دې عملیات کې برخه لري او د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
بله، په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان کور ودان و موریدل چې په یمګان کې د افغان پوځیان او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، او پوځیان وایي چې له دوه خاونې په دې ولسوالۍ باندې خپل عملیات پیل کړي دي او هیله مند دي چې ډیر ژر دغه ولسوالۍ بیا د مخالفینو له لاسه ونیسي. په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل شوی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سلمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی و او په اړه یې دا راپور چمتو کړی.
مشران جرګوی د داخلي اختلافاتو لامل دولت نه دی توانیدلی چې روښانه امنیتی پالیسی رامنځته او امنیت ټینګ کړي. د دغه جرګې غړو د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روښانه سیاست نه لري. دی وی په خوشنۍ سره په زیاتو مواردو کې دولت روښانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځېدلی چې دولت ونسي کړی خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخ ته ولاړ سي. سناتورانو دغه راز ویل چې دا مهال د پکتیا د جانیخیلو، د روزګان، ګیزاب او چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بل غړي باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې خراب او دغه حکومت سکوت کوي. زه له دې جایزه د تجربې په اساس حکومت له سکوت سره مخامخ حکومت روان دی. یو اختلاف په مابین کې نشي حل کولای. دوم په اداري موضوعاتو تشریفاتي موضوعاتو روان دی.
د نامنوی په تر ټولو تازه مورد کې د شنبې په ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنۍ جګړې وروسته د مخالفینو لاسته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افسلمان ازادي راډیو ته ویل چې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان طرحه سوی او ډېر ژر به یې ونیسي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو سیمو لپاره یې لازم تدابیر نیولي چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ شوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تهدید زیات شوي دي، هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي، لکه په بدخشان کې، کندوز کې یا بغلان کې. یعنی حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تهدید زیات شوی، مونږ جواب ورکړی، سم جواب مو ورکړی، قوي جواب مو ورکړی، او ډېر مقد توګه به تهدیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي، خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې برلاسي سي.
قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړو، ویل چې ناسم مدیریت د لامل شوی چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر سیمې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولویږي. البته دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په اوروزګان کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو مخالفینو ترمنځ له تیر شپې راهیسې جګړه روانه ده او له امله دولس پوستې د افغان ځواکونو له کنټروله وتلې دي. د محل د ګیزاب ولسوالۍ مرکز ته په یو کیلومتر کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړې د نور
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته ګیزاب ته مخه کړې او له تېرې شپې راهیسې یې د دغې ولسوالۍ دولس امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې دوه تنه سیمه ییز پولیس او لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغې ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوې او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لېږدېدلې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تونده شوې او دا مهال ماتو شویو وسلوالو ګیزاب ته مخه کړې ده. دی وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې دولس امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرېښي او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په یو کیلومتر کې جګړه روانه ده. د دب خبره سرتیری هڅه کوي چې له لاسه وتلې پوستې یې بیرته له طالبانو ونیسي.
تقریبا نن تاریخ چې وزان څنګه جنگ شروع شوی دی، تیر شپې راځي چې د شپې په منځ کې چې هغه کې د تاکتیکي د حساب ډول سوالي ډول خپل شاته تا کړی دی. دوه کسه محلي پولیس شهیدان لرو، دوه ټکیان لرو، د دشمن لس کسه مړه پاتې شوي دي او دوه لس کسه ټپیان لرو.
ولسوال وایي له مرکز څخه یې مرسته غوښتي خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسېدلې. له ګیزاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او ګیزاب ترمنځ پر غځېدلې لاره ماینونه خښ کړي او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه څو پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیه قومندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
په روزګان کې مو په ګیزاب ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه معلومات اوریدل او امریدل چې افغان پوځیانو د جنگي تاکتیک په خاطر شاته کړی او دولس ولسوالۍ طالبانو ته ورپرېښي دي. د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو هم تر ډیره پورې په بدخشان کې د همګان ولسوالۍ د سقوط او همدارس د ځینو نور امنیتي مسایلو په اړه باندې خپل مطالب چاپ کړي دي چې اسدالله لودین دغه مطالب لوستي دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بدخشان د همګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بیپیروټو الوتکو حمله ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار په سرمقاله کې راغلی چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستانی او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي او هلته یې د بېلابېلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکونکو ویلي چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنگیالي نه دي چې حمله وکړي او لسمې پخې سپکې کړي، بلکې داسې ډلې دي چې د سیمې د هیوادونو استخبارات تر شا ولاړ او منظمې جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې، خو بې پیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بې پیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي، نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاتې نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بې پیلوټه الوتکو روسي حملې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لاس ملکي وګړي وژلې دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشیر ولسوالۍ د هوایي حملې قربانیان د سیمې کوچان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حملې په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حملې دوام وکړي دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
اوس به هم راشو له عربي متحده اماراتو نه زموږ د خبریال صادق رښتین را لیږل شوی راپور ته. په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي که چیرې افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې امارات له خپل هیواد شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګر ایستلي دي. صادق رښتین له دوبۍ دا رپورټ را لیږلی.
د اټکل په اساس په عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پانګوال کاروبار کوي. نوید شینواری چې د شاوخوا لس کلونو راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچیرې افغان حکومت دوی ته د سوداګرۍ او صنعت د پرمختګ لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پانګه هیوا ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري د هغې سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپل سرمایه گذاري وکړه او په ازاده توګه او په ازادانه فضا کې دوی خپل تجارت چې هغه هر څه وي. تاسو خپله ولیده چې افغانان دلته په هره برخه کې کار کولی شي. غټ غټ هوټلونه یې جوړ کړي دي، د موټرو بارګینونه یې جوړ کړي دي، خو چې کوم کار افغانان کولی شي هغوی ورباندې برلاسي دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نه ورباندې کومه پابندي شته او نه ورباندې د چا زور شته چې یا دا کار وکړه یا مه کوه، خو هر کار یې چې زړه خوښه وي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېرې کارخانې درېدلې او شاوخوا 40,000 کارکوونکي بیکاره سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر صفي الله ګردیوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او له دې ځایه ټوکران، موټرونه، خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګردیوال په وینا که افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډېر سوداګر به خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښت او د برېښنا اسانتیاوي د سوداګرو لوی غوښتنې دي.
افغان کارګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت فروشي یعنی د ټوکرانو کار کوي.
د یادول وړ چې په دې وروستیو کې رسنۍ داسې راپورونه خپاره کړې چې د عربي متحده امارات حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هیواد پرېږدئ، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هیواد کې عادي کاروباریان دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا درې ګوندي سیاسي ائتلاف په دې حالت کې د رواني میاشتې لسمې نیټې راهیسې د پراخ احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل د زبی شفق په راپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پښتونخوا له ایالتي حکومت د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړی چې که چیرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون تر لسمې نیټې استعفا ورنکړي نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نشنل ګوند ستر سکرتر می افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نشنل ګوند غړي می افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په خبرو کې وویل
د الیکشن نه مخکې دنلی د الیکشن دوران کې دنلی د الیکشن نه پس دنلی اوس هم روانه ده جاری ده. مونږ په جیل نه رامنی کیږو په والو ټکول نه رامنی کیږو د چې ار یو هربې استعمالي خو زمونږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاری چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه. مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هډ کوارټرو کې کیږي او د هغې نه پسته چې کوم دی نو بیا مونږ کینو او نورو پاټو سره رابطې کوو چې راتلونکي نور کوم پروګرام مونږ جوړو اب د نورو پاټو په سلا مشوره باندې مونږ جوړو چې اوس کوم سټیپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره که چیرې عمران خان د پاکستان په عمومي ټاکنو کې پر نواز شریف د درغلیو تور لګوي او د هغه د استعفا غوښتنه کوي نو موږ هم غواړو چې هغه د په خیبر پښتونخوا کې د درغلیو له امله له حکومت کولو لاس واخلي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګېدلو تورونه نه مني. په دغو ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د پوسټ تر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی. خو د عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویان بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم ځکه دي چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په واک کې پاتې دی. نورحال د نوري په دغه راپور کې
ترکان نن په خپلو رایو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې هغه به په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیاربکر کې د تېرې جمعې د ورځې حملې خپل سیوری غوړولی نږدې 45 میلیونه ترکان د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. په دې کار کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې که پارلمان ته د نوتو ټاکلې 10% رای خپلې کړي نو ولسمشر به په اساسي قانون کې د هغو بدلونو راوستو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ وي چې د منظورۍ لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا شته. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساس نیخې په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې کړي چې په دې سره به د ده واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د 550 کسیز پارلمان 328 څوکۍ په لاس کې لري. دا ګوند چې په اسلام کې ریښې لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډیره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې وبخښي بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړی ده د سیمه ییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي ودې لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبې په ورځ په اردهان ښار کې په یوه غونډه کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند انتخاباتي کمپاین په مهال د تېرې جمعې د ورځې چاودنو ته په اشاره وویل هغه څه چې تېره جمعه په دیاربکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و. دا یو لمسوونکی عمل و چې د یکشنبې د ورځې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یو له څلورو مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند دي چې په پارلمان ته لاره پیدا کړي. کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند د سیاستونو سخت مخالف دی، هیله من دی چې ټاکلې 10% رای وګټي او پارلمان ته لار پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم له مخې که یو ګوند عمومي په سلو کې 10 رای خپلې نه کړي، د پارلمان یوه څوکۍ هم نشي ترلاسه کولی. ډېر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند چې کوردان ملاتړي دي، که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نشي، نتیجه به یې د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تېرې جمعې د ورځې له چاودنو وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیاربکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن په سیمه ییز وخت د ماښام په 6:00 اعلان شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې مرزی احمدزی استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې ور بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه وڅېړل او په هغو کې د 9 میلیون ډالرو سپما وکړه. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې اړه تېره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره پارک کې غونډه کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسلوالو مخالفینو یې هغه 2 ماشومان ژغورلي چې غوښتلې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکي ژغورل شوي دي. په چین کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو شمېر 390 تنو ته ورسېد. په نږدې 2 لسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. او ټاکل شوی ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنند د جیوو سرمشریزه د جرمني په الپ کې پرانیزي. جیوو هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې نامنی د دې سبب شوی چې پانګې له هیواد څخه بهر انتقال شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولی هم دا خبره مني او وایي چې افغان سوداګر مسنیت نه لري او په اکثر مواردو کې تښتول کیږي او ترې باج اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خصوصي سکتور د امنیت لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د بغلان د نساجي فابریکې مسؤلین د پلخومري د برښنا بند ناسم وضعیت اندېښمن کړي دي. دوی وایي که د پلخومري د برښنا بند په اساسي ډول ونه رغول شي، د دې بند د اوبو د راګرځولو دروازې به له منځه ولاړ شي. د دې فابریکې رئیس حاجي عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل چې د پلخومري د برښنا بند د اوبو د زیرمې دروازې زړې شوي او که ونه رغول شي د سیلابونو په راتلو سره به د بند دروازې ونړېږي او بند به له منځه ولاړ شي.
د اوبو د کاسې وضعیت سم نه دی. که خدای مکړه زورور سیلابونه راشي دا ډنګوي، دروازه به سیند ته ولویږي. لکه چې 3 کاله مخکې هم یوه دروازه ولوېده. خدای مکړه که دروازه اوبو ته ولویږي بغلان ولایت کې به ناورین رامنځته شي.
د پلخومري د برښنا بند اوبو څلور دروازې لري او شاوخوا 0.5 میگاواټ برښنا تولیدوي چې دغه برښنا د پلخومري د نساجي فابریکې سربیره د بغلان اوسیدونکو ته هم ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د زعفرانو تولید شرکتونو ته د زعفرانو د صادرولو په هدف نړیوال سندونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د زعفرانو صادرات بهر ته ډیر شي او د سوداګرو او کاروباریانو پر اقتصاد به ښه اغیز وکړي. افغاني زعفران سږکال د دریم ځل لپاره په نړۍ کې د ښو زعفرانو لومړی مقام ګټلی دی. د کرنې وزارت د معلومات له مخې اوس د هیواد په شاوخوا 6 ولایتونو کې په 8.5 هکتاره ځمکه کې زعفران کرل شوي دي او افغانستان تېر کال شاوخوا 3.5 میلیون ډالر د زعفرانو له درک عاید ترلاسه کړی دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ، 1 لس پله، 1 یورو 6.5 افغانۍ، 1 شپېته پله، 1 پاوند 1 نوي افغانۍ، 1 سعودي ریال 15 افغانۍ، 1 پنځه اتیا پله، 1 ایراني تومان 10 افغانۍ، 1 نوي پله او 1 پاکستاني کلدارې 1590 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني. Thank you.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پروستات صحبت میکنیم. پروستات غده است تقریبا به اندازه 4 مغز که بین مثانه و آلت تناسلی واقع شده. مجرای خروجی مثانه از مرکز پروستات عبور و به آلت تناسلی وصل میشه و به مثانه اجازه میده ادرار از این مسیر به آلت و از آن خارج شود. بله دوستای عزیز، این برنامه دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بیماری پروستات صحبت میکنند. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد میتوانید با شماره های 0700-22-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد پروستات یک معلومات بدین.
تشکر. اولتر از همه احترامات خود به شما و پرسنل محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و به نام خداوند. پروستات عبارت از یک غده است که در عنق مثانه قرار داره و در اجرای عمل جنسی و تولد رول بسزایی دارند. چیز مهمی را که پروستات افراز میکنه هورمون پروستاگلاندین است که سبب توسعی اویه میگردد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بزرگ شدن امی پروستات چیست که بعض وقتا در بعض مردای غده بزرگ میشه؟
تشکر. علائم بزرگی غده پروستات عبارت است از درد است، سوزش ادرار است، مریض دیزیورا می داشته باشه و خصوصا مریض از طرف شبانه چندین بار تا 15 بار به طرف ادرار خالی بیرون خارج می شه و همچنان مریض از درد مثانه و نایه سوپراپوبیک شکایت می داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
سلام. تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیو تان کم کنین، بعد از او سوالتان رو مطرح کنین.
جور باشه، سیاستمند باشه و دکتر فهم سلام برسه. ما روزی خان از ولایت هلمند تماس گرفتم، از دکتر صاحب یک پرسان دارم.
تشکر روزی خان، بفرمایید پرسش رو مطرح کنین.
همین دکتر مطرح از چی پیدا میشه؟ از چیز که گرفته میشه مریض چی رقم میشه که از این تکنه پیدا شده باید؟
تشکر روزی خان. متشکر. غده پروستات بعد از سن 40 سالگی آهسته آهسته به طرف بزرگ شدن میره، خصوصا کسایی که فعالیت‌های جنسی زیاد از نظر به نرمال اجرا میکنن. علت اساسیش و همچنان علتهای دیگه داره منتن شدن خود غده پروستات از باعث آفات فنگسی، ویروسی، باکتریایی و تروماتیک می باشه، یعنی قبلا در او ساعت کدام عملیات جراحی اجرا شده باشه و بعضا کسایی که حفظ السیر صحیح مراد نمی کنه این حالتها برشان پیدا می شه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از مکرویان دوی خط هستن. بله سلام علیکم. بله بله، فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب چرا غده پروستات بزرگ میشه یا باعث درد ایجاد میکنه؟ دلیلش چی است؟
بزرگ شدن غده پروستات عامل اصلیش قبلا به شما گفتم که فعالیت های جنسی بسیار زیاد، یعنی اسراف در فعالیت های جنسی می باشه. بعضی افراد اشخاصی که آفات کلیوی دارن، مثلا تکلیف های گرده دارن، سنگ دارن در گرده، این آفات باعث انتشار از این به طرف حالب ها و بعدا به طرف مثانه که غده پروستات در ارتباط نزدیک با مثانه قرار داره و همچنان میکروبا میتونه از طریق دوران خون به این نایه برسه و میتونه ویروس ها سبب التهاب بسیار دوامدار و مشکل نایه شما.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما از ولایت زابل ریحت هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر، بخیر.
سلامت باشین، اسمتان و مشکلتان را مطرح کنین، بفرمایید.
مشکل کومال دا په کوم وخت کې په کوم سیم کې مریضی زابل دوایی لري کفافیشن په ځای باندې دا مریضی شکی او علایم سودی علایم کده دی مریضی دکتر صاحب تشریح کنید مهربانی بایی.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایید.
جناب حاجی صاحب تشکر. علایم اراز و علایم بزرگ شدن پروستات عبارت از درد می باشد، سوزش ادرار و خصوصا کسایی که پروستاتشان کلانه است از طرف چپ به طرف تشناب در حدود 5-10-15 دفعه تشناب میرن، به خاطر که مثلا در جریان چنین تکلیف التهابی میشه و سوزش ادرار می باشم و برای مریض به صورت کاذب یک فعل تبول پیدا میشم.
سوال از اینا رو بعدن از پاسخ میتیم. یک دوست ما روی خط هستن، امیدی از کابل. بله سلام علیکم.
و سلام دوستون، سلامون رو کابل امیدی خبر کن در کسان رو لبخشن دارم جیمیم که موسیم که ساعت یو تکلیف رو جایی آقا پیدا که چی در ادرار دیر در سلات رازی در ویلت سنی
تشکر حاجی صاحب. ادرار در امراض مختلف اضافه میشه، مثلا کسایی که مرضی شکر می داشته باشه، دیابت ملیتوس، دیابت بامزه و همچنان کسایی که دیابت انسیپیدوس داره، یعنی علتی اساسیش در خودی نخامیه در دماغ می باشه، ادرار اضافه میشه و بعضا مریضای روانی هم آب به اندازه زیاد می نوشن، نزدشان ادرار زیاد میشه. اما در نزد مریضایی که خودی پروستات دارن، پروستات التهابی است، ادرار به صورت مکمل از مثانه تخلیه نمیشه، ادرار در مثانه موجود می باشه و به می سبب است که نزد ازیان یک حالت که ادرار خود تخلیه بکنه چندین بار یا تشناب میرم.
تشکر برادر ما جاوید از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوش آمدید به برنامه برادر، بفرمایید مشکلتان رو مطرح کنین.
خیر
سلامت باشین، بفرمایید. بله تماس شون قد شد. سوال که پیشتر برادر ما از زابل مطرح کردن، یکی گفتن در کدام سن ای غده بروز میکنه و آیا با دوا یا حتما نیاز به عمل جراحی داره، اگر در مورد ازیم صحبت کرد.
غده پروستات بعد از سنی کولت، بعد از سنی 40 سالگی به طرف بزرگ شدن میره و غده پروستات دارای 3 لوب است، لوب وسطی است، 2 لوب جنبی میباشه. وقتی که لوبای پروستات کلان میشه، خود همین مجرای ادرار زیر فشار میگیره، ادرار به صورت نرمال تخلیه نمیشه، ادرار به صورت آهسته آهسته و قطره قطره خارج میشه. در مراحل اول مریضا را ما مایناتش را تکمیل میکنیم، ماینات ادرار و ماینات خون، یوریا، کریاتینین، ماینات گرده، کلش تکمیل شد و مریض دوا شروع میشه. دوای بسیار خوب در بازار است به نام پروستاتین است و پروستاگلاندین است و از جمله پروستاتانا در بازار بسیار زیاد موجود است. میتونه در قدم اول از او از انتیبیوتیک ها استفاده بکنه و اگر تداوی جواب نمیته، اکثرا مریضای ما هم رای دوا خوب میشه و کسایی که با دوا خوب نمیشه برشان عملیات جراحی اجرا میکنیم.
تشکر برادر ما توخی از ولایت زابل، شنونده همیشگی ما روی خط هستن. برای سلام علیکم.
و علیکم سلام، خوبیم که پیلو مفتوطا و محترم دکتر صاحب.
توخی صاحب امو صدای رادیو تانه کم کنین، خوش آمدین به برنامه، بعد از سوالتانه مطرح کنین، بفرمایین.
محترم دکتر صاحب خانی باکستان ادو سکتیری در مریضی بندی سرای نساتی یعنی پا اختصی کار جراحی جراحی للای صدر در لیزر لورانگ و لخواد خواد او دا مریضی خاص و پیدا کیج او که او ناسی که هم پیدا کیج او پیدای مریضی در پار سپوخ سونه در سور واقعی کیج او در دقیق در مخمی کار پرایس تدابیر باید پر کار واسی او چی شده دو دو مخیلی دو پار پرگاس تمامید.
سلامت باشین تو خیزای پس طریق رادیو بشنوین.
تشکر آجی صاحب، دیر خواه سوال دیو که دا مریضی دی پروستات چه پیدا کی گی نریناو که خزیناو کیم دا مریضی موجود وی پا خزینا طبقه که عادت موار تغییرات پا که پیدا کی گی غیر منظم کی گی اتا پر دیر و جگ و سنو که چسن شپیتو آویات رسی گی دی بعد پینز سلوی کلنینا دی دی عادت موار قطع کی گی مادل دی پروستات پا دی تکلیف نریناو که غده دی پروستات غده دی پروستات پا نریناو که پا این سن که دا غده لویگی دا یو علایم دی پیری دا پا انسانانو که
و با عمل جرایی را مشاره کردن با وجود که قبلا شما هم صحبت کردن و بخاطر جلوگیریش گفتن چی کارهای باید شود؟
بخاطر جلوگیری نزد مردا باید فعالیت های جنسی شان کاهش بتن، ماینات منظمی خود پیش دکتر صاحبا اجرا بکنه، ماینات درار، ماینات گردی خود و حتی بهترین ماینه ای که به دی آخر است کابل اجرا میشه ماینات اولتراساوند است و ماینات پیشرفته اولتراساوند سی تی اسکن مارای تمامی که تشخیص دقیق میسازه و تداوی لازم صورت میگیره.
سلامت باشین، بازم دوست ما عبدالله جان از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرکیجی و بخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
از ما پشتنه در کسان اساس که مورد بنینی خوی و بله پشتنه لروی چه در غاش در دفاره که هر سو دوام کرده ایسی که چیده میکرده که در اکتر سفاده مورد بنی مستوی ویده کرده
دی غاش درد به افغانستان که اکثرا نمراتول دی افضل سعد خلیه ده چه غاکونه سعی باید برشی. بعض انسانان پا افغانستان که زیادتر پا مخدر و مواد و نسوار و پان و پا ده شانو بندی آغشته دی برالاوه چه دی غاکونه خرابیگی دی دوی جون تا هم زیان لری، نو دی کولشی چه یا خپل نجده متخصص دی غاکو تا مراجعه و کی او خپل تداوی برزنی.
سلامت باشین، بازم یک دوست دیگه ما با اسم عبیدالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله فکر میکرم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از ادویه تقویه جنسی هم باعث بزرگ شدن غده پروستات میکرده؟
ادویه که به حساب بعضی افراد از این استفاده میکنن و در ادویه واقعا سبب بزرگ شدن پروستات میشه. این ادویه سبب توسوی اویه میشه. توسوی اویه نه تنها در پروستات میشه و باعث تقبض اویه در قلب میشه. ما به وطنای عزیز توصیه میکنم که حتی المقدور از دوای تقویه جنسی جلوگیری بکنم.
یعنی مضر است به صورتش. بله دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن
سلام علیکم.
بله سلام علیکم، اسمتان از کجا به تماس شدید؟ تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، از کجا به تماس شدید؟
من
ایلان. بفرمایید مشکلتان رو بگوید.
بله آیا
بله بله ما میشنیم، شما صدای رادیویتان کم کنین. بله تماس جان قطع شد. دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن غده پروستات باعث بروز سرطان میشه در مردها؟
در فیصدی بسیار کم واقعا به سرطان تحول میکنه و این راپور از طرف اولتراساوند و بعضی ماینات پیشرفته اولتراساوند سی تی اسکن و خصوصا بیوپسی تایید میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است و بهترین ماینی و آسانترین ماینی که را تشخیص میکنه پی اس اس یعنی سپیسیفیک انتیجن پروستات است که در خون تعیین میشه. وقتی که سویش بلند بود یک سیگنال است به دکتر که مریض امکان زیاد مصاب شدنش به سرطان پروستات است.
سلامت باشین دکتر صاحب، آیا یک دوست ما روی خط هستن، اولا مشنه کنو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام خورجان، سلامت دنگتش داری.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین. بله
بیره در دوانم در کاز از مادا بسترن در دکه دو سلوت داشتی که داشتی در غنه روی پاده باید در دور خبر
رواني نه پوهیږم زه درم چې هغه دوا کې جواب کړه ما ته راکړه ډاکټر په کوم ولا هر ولایت کښې زه نه چالت جوړ ځم نو ډېر زیاته مننه
میشه سوالتان رو دوباره مطرح کنین؟ بله
بله دیر جاتا منانا سو و سو سروز داشتی که دکتر درویش تا بخمزه ساسی رو در روانی نروگی زهر زهر و چوزه چهتر مخمزه دوان نیست سواله باز در اگه مرده تبسیت میدین یه رسیت و سکو من روی تقیم باز در اگه یه فونیت سواله دکتر
بعضی واقعاتو که چه بعضی افراد روانی ناروغی لری عصبی ناروغی لری په خپل د ساحه کې یو وال د هغه صحیح کار نه کوي په دې کې سړی ته دا مشکل پیدا کیږي انشاءالله دا هغه تکلیف چې تاسو ته پیدا دی خپل ادرار نشي کنټرول کولای یو متخصص د اعصابو سره په تماس کې شي انشاءالله چې تاسو تکلیف سل فیصده تداوی شي.
سلامت باشین دکتر صاحب. چطور آیا بزرگ شدن غده پروستات با دوا درمان میشه یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟
تشکر. در مراحل ابتدایی وقتی که تشخیص میشه که پروستات شخص بزرگ شده او اندازه مختلف خدا داره در مراحل ابتدایی بهترین تداوی تداوی افزلسه و تداوی دوایی می باشه که دوای مختلف در بازار موجود است. اکثریت مریضای ما تقریبا 80-70% با تداوی دوایی جواب قناعت بخش دادن و مریضایی که ادرارشان بند می آیا و یا انتانات طرق بولی تناسلی پیدا میکنه چنین مریضان ما بعد از دادن انتیبیوتیک های لازمه و عملیات سوق میتیم و عملیات میشه با عملیات مریض ما 3 روز پیش ما بستر میمانه و بعضا 1 روز رخصت میشن به زندگی نرمال خود ادامه میتن.
سلامت باشین. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. جور بخیر. خوب هستی؟ بخیر شد. خوب هست.
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
سلامت باشی دکتر. می مرضی داریم بشار چاق هستیم خو زیاد دوا و گولی چی دوار خوردیم او کم لغر شویم.
چند سال هستین؟
45 سال هستیم.
تشکر حاجی صاحب. چون وزن شما زیاد است بخیر ماه رمضان هم نزدیک شده. کسایی که مریضی چاقی دارن بهترین تداوی برای کسایی که چاق هست پریز است و وقتی که نان میخورین یک مقدار میدیتان رو به 3 حصه تقسیم بکنین، یک سیش به غذا اختصاص بدین، یک قسمتشان رو به آب و تا آخر نان نوشجان نکنین. شما از چیزای چرب، نان خشک، برنج پرهیز بکنین و پیاده روی بکنین، انشالله شما وزنتان از دست میتین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ امو صدای رادیو تانه کم کنین بعد از او سوال تانه مطرح کنین. بفرمایین. بله
عزت الله من افالیم جای غزمین زن خان مثل متاثر افتماکی.
عزت الله خان خوش آمدین به برنامه. بگوین مشکل تانه.
مشکل افتانه میکوار مشکل از با دیبالو یاد با دکیه دلما دا پرستات پوریار لریف نا افتاسیر دا جلسین گولی دا تاوان لری دا
جناب حاجی صاحب ډیر زیات شکر. جنزنګ ګولۍ د عادي تقوی لپاره دی کولای شي چې درست عمر وخوري هغه کوم مشکل نه لري یا تا جنزنګ جوسونه وخوري هغه مشکل نه لري. دا نور دواګانې لکه سیدل نافیل او نور تقوی جنسی دواګانې چې هغه خلق مصرفوي ما هغه دواګانې تاسو ته وښودلې ویټامینونه دا شان هیڅ وخت انسان ته تاوان نه رسوي او بس دومره.
تشکر دکتر صاحب. آیا بعد از عمل جراحی اگر نیاز باشه وقتی که عمل جراحی کردن و غده پروستات برداشت آیا شخص می توانای جنسی قبلی خود داشته می باشه یا او از بین میره؟
تشکر. سوال بسیار خوب است. کسی که نزدش عملیات پروستات اجرا میشه عمل جنسی خود به صورت نرمال انجام داده میتونه، ادرار خود به صورت درست کنترل میکنه، فیصدی بسیار کم صرف ادرارشان از کنترل کمی خارج میشه. اما چیز مهمی که در اینجا است او تولید مثل کردن میتونه، یعنی خانشان طفل به وجود نمیاد بعد از عملیات، دیگه عملی جنسی به صورت نرمال اجرا میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک تماس داریم. بله تماس ما قطع شد. آیا تداوی قده پروستات مدت طولانی را در بر میگیره یا در مدت زمان کم تداوی میشه، شخص صحت یاب میشه؟
تشکر. مریضایی که ما میخواییم او را به عملیات آماده بسازیم، در قدم اول معاینات از یاد تکمیل میشه، تحت تداوی دوایی گرفته میشه، انتیبیوتیک، ویتامین، دوایی که هورمونی و حتی دوایی که سبب خرد شدن پروستات میشه به مریضا توصیه میکنیم. به صورت منظم مریضای ما مراجعه میکنه تحت معاینه اولتراساوند. ما هر وقت یا را کنترل میکنیم، اگر سایزش 5 سانتی متر باشه آستا آستا با 4 سانتی متر 3.5 سانتی متر میرسه، از عملیات به استا رهایی پیدا میکنن.
تشکر. احمد چا برادر ما از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد چا جان، خوش آمدین.
خوش باشه فرشته جان، سلام به شما و سلام به انجینیر صاحب که مرا وصل کرد و سلام به دکتر صاحب احسان جان تقدیم میکنم.
خوش آمدین جان. بفرمایید
فرشته جان. من چند وقت پیش برای صحبای ناجی صحبای ما پیشنهاد کردم که در قسمتی که پروگرام شما بگیرم امی مرض مریضی بواسی باید بسیار مردم داری و سک مصاب است، اما متاسفانه نخیلی کار پیش از اینکه مصابه رو خمت سکنه امی مرضی داری.
ما حتمانی را در نظر میگیریم برادر، در برنامه بعدی حتمانی مسئله را خود و رویش بحث کردیم. بفرمایید سوالتان را بگوین.
تشکر. و دکتر صدر اگر مختلف بتن خیلا اگر نمیتن علی ودی پروستات دکتر صد بسخ تشکر کرد و شما هم یک مقدمه گفتیم ادرار امین ودی تیر میشه چی رقم و دیگه این که امین دیوی از امین کنان شدن پروستات یعنی تداوی ردی چیست و کنان نشه آدم پروش کنه ودی یعنی وسی نشه کنان نشه و سبب این درد و
تشکر احمد شجان از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
جناب حاجی صاحب تشکر. اولتر از همه خوش آمدین. کسایی که غده پروستاتشان التهابی میشه نه جزی مریضا سوزش ادرار موجود می باشه، اکثر اینجا میکروبا مداخله میکنه. بهترین تداوی نه جزی مریضا انتی بیوتیک است، آنالجزیک است، دوای ضد التهاب است و خصوصا دوایی که پروستات خرد میسازه به مریضا توصیه میشه. ان شاء الله مریضی شما اگر داشته باشین خوب میشه و اکثرت مریضا عملیات نمیشه تا مریضی که به عملیات آماده نشه و دقیق نشه، پروستاتش واقعا بزرگ نباشه، عملیات بی نتیجه می باشه. بعضی وقتا مریضا پروستاتیت می داشته، پروستاتیت با ماساژ، با ادویه، با بعضی هورمونا نتیجه بسیار قناعت بخش مازی گرفتیم و مریضایی که به مقابل تداوی تعند میکنه ما او را عملیات میکنیم.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر بگوین که وظیفه پروستات چی است اصلا در بدن؟
وظیفه پروستات در بدن انسان تولید هورمون جنسی است، یک هورمون است به نام پروستاگلاندین. پروستاگلاندین تولید میکنه. پروستاگلاندین یک هورمون است که یک بوی خاص داره و این هورمون باعث توسعه اویه میشه. وقتی که اسپرم به داخل مجرای جنسی زنانه تخلیه میشه، این سبب بزرگ شدن اوی رحم زنانه میگرده تا اجازه بده که اسپرم به داخل طرف نفیرا رهنمایی شوه و باعث القا شوه.
بله دکتر صاحب اگر بسیار مختصر در مورد التهاب پروستات بگوین که چی نوع است؟
التهاب در هر سایه بدن که وقتی که موجود میشه، مثلا التهاب معده است، التهاب اسناشر است، التهاب کولون است. مقصد از التهاب پندیدگی یا ورم میباشه. هر جایی که التهاب وجود میاد، خصوصا اگر در پروستات التهاب وجود میاد، پروستات التهابی میشه، مجرای ادرار زیر فشار میگیره. وقتی که مجرای ادرار زیر فشار آمد، انسان نمیتونه تمام ادراری که در مثانه‌اش موجود است او را به صورت نرمال تخلیه بکنه. یک رزیدوال والیوم پیش مریض میباشه. مریضی که به معاینه اولتراساوند میره راپورش میاد که مریض ادرار خود تخلیه کرد در حدود مثلا 200 سی سی، 300 سی سی، 50 سی سی ریزیجوال داره، یعنی ادرار باقی مانده در مثانه ازش. ادرار باقی مانده با وقتی که یک جای ادرار تخلیه نشد، اینجا میکروبا توازو میکنه، میکروب دی نشونمو میکنه که بالاخره سبب التهاب مثانه، پروستات و طرف بالا آلباره، حتی به گرده آسیب میرسونه.
این التهاب شما قابل تداوی میگوشه؟ اگه بسیار مختصر بگید.
ها تشکر. التهاب دوای ضد التهابی، اکثرا التهاب از باعث انتانات، ویروس ها، باکتری ها، فنگس ها به وجود میاد. ادرار مریض معاینه میشه، کلچر میشه، آنتی بیوتیک خاصی برش لابراتوار راپور میده، دکتر دوای خاص شبش نوشته میکنه، انشالله 100% جور میشه.
سلامت باشین. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر سب احسان متخصص جراحی عمومی در استودیو با ما هستن تا به سوالات شما پاسخ بگوین. حالا رسیدیم به ساعت